آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د ازاري په چپو کې د خبرونه کې هرکلی کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاپی را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې تازه هڅې چیرو، له اوربنده د اوربند تر ماتېدو، د سولې له وړاندیزه د سولې د وړاندیز تر درېدو پورې موضوعات مو په دې خبرونه کې راخیستي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سیشن بی فورس په کابل کې له هلمند تر کابله د سولې رسیدلي کاروان ته وویل که طالبان اوربند ومني حکومت به نور هم تمدید کړي.
ما د اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال دپاره زه مطلق تیار، که غواړی چې په دښتې کښېنئ زه تیار یم چې په دښتې کښېنئ، که غواړی چې په واښو کښېنئ په واښو کښې، که غواړی چې خرقې شریف کښې کښېنو خرقې شریف کښې به کښېن، آدرس غواړی زما آدرس څوک را سره کښېني
طالبانو تر دې وړاندیز مخکې په تیرو اولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اختر په درې ورځو کې د افغانستان له حکومت سره یو ځای اوربند وکړ، خو د اختر په درېیمه حکومت دا اوربند د روانې جون میاشتې تر اخره تمدید کړ او طالبانو جګړو ته مخه کړه. تر اختر را وروسته د لسګونو افغان پولیسو او عسکرو د وژلو راپورونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په استماعي غونډه کې وویل چې د اختر په ورځو کې له اوربند معلومه شوه چې د طالبانو وسلوال د افغانستان دننه سولې ته لیواله دي، خو د دوی مشران لا هم پر جګړې ټینګار کوي. الیس ویلز د دې سبب داسې بیان کړ:
I think where we are right now is a Taliban leadership many of whom
دا وای موږ په اوسنی حالت کې وینو چې د طالبانو د مشرتابه ډیر کسان د هیواد بهر په راحت کې ژوند کوي او د هرې ورځې د جګړې فشار نه احساسوي. د همدې لپاره سربیره پر دې چې ولسمشر اشرف غني د سولې بې قید او شرط وړاندیزونه ورته کړي دي او نړیوالې ټولنې هم د دې وړاندیزونو پلوي کړې ده، طالبان د سولې خبرو ته نه دي چمتو شوي. د همدې لپاره زموږ اوسنۍ ستراتیژي باید دا وي چې فشار زیات شي تر څو دا فشار طالبان احساس کړي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. میرمن ویلز زیاته کړه چې واشنگتن د افغانستان له ټولو ګاونډیانو په تېره بیا له پاکستانه غواړي چې د سولې د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې کړي. دې وویل چې د ځینو مثبتو پرمختګونو سره سره پاکستان تر اوسه له خپلې خاورې هغه طالبان نه دي نیولي او له خپلې خاورې یې نه دي ایستلي چې د سولې خبرو ته چمتو نه دي. حل لاره څه ده؟ آخر خو به په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي، تر قیامته خو به جنګ روان نه وي، نو څرنګه به دا جنګ درېږي؟ په دې خپرونه کې له میلمنو سره چیړو. میلمانه به نظر صاحب درته معرفي کړي. نظر صاحب:
بله، تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما امروز محترم آقای بسم الله وطن دوست سخنگوی کاروان صلح و محترم مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل هر دو در استودیوی ما در کابل تشریف دارن. بر هر دو مهمان محترم ما خوش آمدید میگوییم. همچنین کوشش میکنیم که از طریق تلفن لحظه ای هم با دکتر محمد اکرم اقبالواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح هم تماس برقرار شوه.
بله
آقای شیبر.
نظر صاحب، لومړی به ورشو وطن دوست صاحب ته او د میلمنو زه هم هرکلی کوم. وطن دوست صاحب، تر اوسه پورې چې ستاسو څه هلې ځلې کړي دي او ډېرو خلکو ستاسو هلې ځلې ستایلي دي له هلمنده تر کابله پورې او په کابل کې ولسمشر هم ستاسو هرکلی ته په حقیقت کې درغی، لیکن طالبانو تاسو ته ډېر واضح ځواب تر اوسه پورې نه دی درکړی. که چېرته طالبان همداسې پټه خوله پاتې شي، تاسو څه کولی شئ او څه به وکړئ؟
شبر صاحب، لومړی تاسو ته، حقانی صاحب ته، د راډیو ټولو درنو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کله چې ښاغلی غني ژمنه وکړه، هغه زموږ پرېکړه چې موږ دته واورولو او موږ ویل چې ښاغلی غني همدلته به د ولس په وړاندې پرېکړه کوي او ځان به خپلواک ثابتوي، له همدې ځایه څخه به پر ولس غږ کوي، ولس ته به خپل دریځ وړاندې کوي، چا ته به زنګ نه وهي، له چا سره به اړیکه نه نیسي، په یوازې سر به پرېکړه کوي، چې ولس په دې پوه سي چې ته په یوازې سر د پرېکړې کولو صلاحیت لري. ښاغلی غني د دریځ په وړاندې د ولس په وړاندې ویل چې د سولې ولسي حرکت او د ولس په خاطر د یوې میاشتې لپاره اوربند اعلانوي. ورسته موږ پر طالبانو ژغ وکړ چې دوی هم باید همداسي لکه شاغلی غنی چې په یوازې سر پریکړه وکړه دوی به هم پریکړه کوي، دوی به هم ولست ځان ثابتوي چې خپلواک دي او په خپلواک توګه دوی کولای شي چې یو پریکړه واوروي، یو پریکړه ولري. موږ هغوی ته پته مو یو لا تر اوسه پر هغوی موږ ته جواب نه دی ویلی. ل هغه درې ورځنۍ ضرب الاجل چې موږ ته ټاکلې دي نن یې دوهمه ده، سبا یې درېمه ده. موږ د دوی د غبرګون پته مو یو هیله لرو چې د دوی غبرګون او موږ ته د دوی جواب
وطن دوست پښتنه هم ده. سبا ستاسو ضرب الاجل ورته ووایو، تقاضا ووایو، غوښتنه ووایو، دا پوره کیږي؟ که فرضاً تر سبا ماښامه پورې طالبانو هیڅ ځواب در نه کړ، تاسو څه کوئ؟
موږ هیلمن یو دا چې طالبان په وار وار وایي چې موږ د ولس لپاره جګړه کوو، موږ د ولس لپاره سرښندنه کوو، موږ د ولس په خاطر پاڅېدلی یو. همدا ولس پر دوی ژغ کوي، همدې ولس پر دوی ژغ کړی دی چې دوی ادعا کوي چې موږ د ولس لپاره قرباني ورکوو، چې هغه باید د افغان حکومت د اوربند جواب اوربند ورکړي. موږ ورته سخت هیلمن یو او په دې یو ډول ډاډه یو چې دا چې دوی ځان افغانان معرفي کوي، دا چې دوی وایي چې دوی د افغان ولس لمن څخه را پاڅېدلی دي، همداراز چې دوی وایي چې موږ ولس یو، د افغانستان وګړي یو، ورته پته مو چې دوی به موږ ته مثبت جواب وایي، د اوربند په بدل کې به اوربند اعلانوي. او که خدای مه کړه دوی اوربند اعلان نه کړ، زموږ وروستی ګام دا دی چې یو شمیر هغه سفارتونه چې ولس پر هغوی شکمن دي چې په روانه جګړه کې لاس لري، له طالبانو سره همکاري کوي، هغوی تجهیزوي، هغوی سره مالی ملاتړ لري، د هغوی مخ ته موږ خیمې وهو، هلته ژغ پورته کوو، پر هغوی ژغ کوو، د هغوی پر ولسونو ژغ کوو چې په روانه جګړه کې ستاسو هیوادونه مستقیم یا غیر مستقیم لاس لري، دوی باید له دغې چارې څخه خلاص واخلي. دا به مو دوهم ګام.
بله، وطن دوست صاحب، ممکنه ده چې ورله مخه ووایاسئ چې دا کوم سفارتونه دي او کنه؟
بله، ممکنه ده. موږ په لومړي قدم کې 15 سفارت ټاکلي دي چې هغه د امریکا سفارت، ایران، پاکستان، انګلستان، روسیا ده. او ترڅنګ موږ د ملګرو ملتونو مخ ته هم کښینو، پر هغوی هم ژغ کوو، ځکه هغوی هم په یو ډول نه یو ډول په دغه جګړه کې ښکېلتیا لري. پر هغوی هم ژغ کوو چې نور هیوادونه استخباراتي کړي، استخباراتي سازمانونه باید د افغانستان په جګړه کې لاسوهنه ونه کړي، که چیرې دوی نوي افغان دواړه لوري سرکشن استلی. موږ ښه بیلګه لرو، کچیرې اوربند ته وکتل سي، اوربند معرفي کړل سي، اوربند معنی دا چې په ټاکلو ورځو کې باید یو پر بل برید ونه کړي، یو پر بل ډزې ونه کړي، یو پر بل وار ونه کړي. دلته اوربند په سوله واوښت، دلته موږ ولیدل چې یو طالب او یو افغان سرتیری څنګ پر څنګ انځور اخلي، هغه څنګ پر څنګ د لمانځه پر مهال ولاړ دي، په یو صف کې ولاړ دي، هغوی په څنګ پر څنګ ولاړ دي، وسلې ورسره دي، ویډیوګانې راوتلې، هغوی د ملي وردو پر ټانګ باندې لوړ انځورونه واخیستل. له دې څخه معلومیږي چې دلته یو شمیر بهرانیان هڅه کوي چې دا جګړه نور ځواکمنه کړي او یا د جګړې پر غنی کېدو نور لګښتونه وکړي.
تشکر وطن تو سه. بازم فرصت میایه بر شما سب. با اجازه مولوی سب عبدالبصیر حقانی، با دکتر سب محمد اکرم خپلواک، رئیس دانشگاه شورای علی سلام، یک سلام علیکی کنیم. خپلواک سب، صدای ما را میشنوین؟ خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر سب، سلام به شما و تمام دوستا و شیبر سب و تمام شنوندگان.
من نظرتون
خپلواک سب محترم، در این روزا قسمی که میبینیم یک ترافیک بزرگ دیپلماسی هم از چی در سطح منطقه و چی در داخل حرکت ها را میبینیم، امیدواری ها بسیار زیاد است. اما دوی روز با آقای خلیلزاد که صحبت کردیم، اونا گفتن ما نظر به روزای قبل امیدوارتر هستم، اما باید برخورد بسیار متادانه شوه، برای از اینکه طرف پاکستان چندان دگه پای خود صادق نیست. نظر شما رو بگیریم خپلواک صاحب محترم.
تشکر نظر صاحب، سلامت اوسه. اول خو طول اولدونکو ته سلام وایم. مطلقا جناب نظر صاحب، منگو تاسی مخکی هم پدی تفسیر کردی او توزل مخکی هم منگ ده همدغه سی یو وضعیت وړاندې نه کړې و چې ان شاء الله تعالی په افغانستان کې د اولس په همکارۍ او په مټ باندې د سولې څرک لګېدلې ده او اصلي هدف ته باید په دې اړوند ځان ورسو. په دې اړوند د افغانستان د ټولو شهرو ولسونو علماو او خصوصا وطن دوست صاحب در سره ناسته هغه بې ساري حرکت چې د هلمند څخه شروع سو هلمند ځوانانو وکړه دا د نړۍ په تاریخ کې یو بې ساري حرکت و او هم د علماو یو بې ساري حرکت چې د جنگ د ختمولو او د سولې په اړوند په قوت غږ وکړ. همدا غږونه و چې د اولس لخوا نه په قوت بدرګه شول او نن موږ د دې فرصت پیدا کړی ده چې انشاءالله تعالی هغه څه چې موږ غواړو چې سوله د افغانانو ترمنځ د افغانانو په واسطه او د افغانانو په وساطت هغه ته نږدې کېدونکي او نږدې شوي یو. مخکنی خبر چې دوستانو به تبصره پکړي رستنی حالات وښودله چې ټول ملت قاطع ملت کاغه په جنگ کې ده او کله جنگ نه بیرون ده طالب ده د طالب پلوی دي او د یا حکومت د حکومت پلوی دي ټول په ډیر وضاحت او صراحت پیغام ورکړي چې نور جنگ بس او سوله غواړو. او دغه اوربن زخپل دې ته اوربن نه وایم ځکه اوربن تاسو معلوم د نظر صاحب چې اوربن شروط لري شرایط لري اصول لري پرنسپ لري دا یو جشن و دا سولم نه و دا د سولې او جشن و سوله هم چې کله راسي بیا په آهسته آهسته نور مراحل تطبیقیږي دا یو ملي جشن و او په دې ملي جشن کې ملت فعاله ونډه واخیستله. اوس هم په کار ده چې د دې په جای چې په نورو ډیپلوماټیکو چلونو کار وکړو هغه د هغه یوه برخه ده د افغانستان د سولې مګر د ټولو نه قوي ترینه برخه ده ټولو نه مهم ترینه برخه هغه ده چې د اولس کوم حرکت شروع شوی ده ولسی کوم حرکت شروع شوی ده چې د ځوانانو په شمول د هلمند ځوانانو د حرکت نور مدني حرکتونو چې خیمه درولې د علماو د قومي مشرانو د ځوانانو د سیاسینو دغه په قوت مخته بوزو او زه مطمئنم چې د دې قوت په واسطه باندې من کاملا سولره وسره شو.
بله البته نظر مننه البته د دې اشاره وکم چې اسدی رډونن سار د خبر تر لاسه کړی دی چې یو مدني کاروان مدني حرکت او یو کاروان له پېښور هم د کابل په لور روان شوی دی او له هلمندانو سره په کابل کې یو ځای شي دا هم پلی روان دی. نظر سره مولوی صاحب ته ورسه.
بله مولوی صاحب محترم ای حرکت ها شکر بشار خوبی حرکت است یره هیڅ کس رد نمیکنه منتها ما میخوایم یک مقایسه بکنم که سال گذشته در ترکیه همطور یک حرکت ایجاد شد وقتی که حرکت ایجاد شد که یک 100 نفر یا 200 نفر که شروع شد در هر جایی که رسیدن صدها نفر دیگه اینا را بدرقه کردن حرکت کردن رفتن حرکت که تا به استانبول که رسیدن در 20 روز اینا هزارها نفر شدن و پلیس ترکیه مجبور شد 28,000 پلیس از اینا حمایه کردن که باش دیارا کسی که گلوله نزنه باش دی ترور نشه. از او خاطر مولوی صاحب محترم دیتر شرایط وظیفه کلگی نیست که در هر گوشه در هر کنار مولا صاحبا مولوی صاحبا و کسایی که در مسجد میرن بیاین به استقبال از اینا ادقل به طور سمبولیک یک 10 متر 100 متر 1000 متر کتزی حرکت کنن که خان امی که چیزایی که ما میخوایم این یک دفعه دیگه زیادتر معلوم شوه. قسمی که در روزای این دیدیم که صفوف طالبا و صفوف هر کس تشنه صلح هست. مولوی صاحب تفسیر شما در مورد بگیرین چی توصیه میکنین؟ هنوز هم وقت است که اگر در هر گوشه در هر کنار اگر کسی یا کسان به استقبال از نابونن کسان یک چند قدم یک جایی بردارن. حقانی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و برادر عزیز و جوان محترم همچو سپاسالار صلح اکرم خپلواک صاحب و برادر عزیزم بسم الله وطن دوست سپاسالار کاروان صلح ولسی بسیار جات خوش هستم که همراهشان یک جا داشته دوششتیم و بس تمام شنونده هایی که در سراسر جهان رادیو آزادی را گوش می گیرند. این یک کاروانی بود که به تمام ملت بلکه به تمام جهان ثابت کردند که ولس افغانستان، مردم افغانستان، علمای افغانستان همه ایشان تشنه صلح است. و قسمی که خپلواک صاحب گفت که یک جشن بود، با واقعیت جشن بود. ما خودم به ولایت لوگر روز اول عید سفر کرده بودم با جمعی از بزرگ طالبا بلکه بنام یکی بنام شاهین یک قماندان بود در ساحه کلنگار ولایت لوگر به این الفاظ می گفتن که دیگه افرادشان می گفت که بیاین بریم، یک قماندان بود گفت هشکم می ریزه از خوشی، نمی تانم که چی قسم خود کنترل کنم. به نام حمزه یک قماندان دیگه از منطقه بابوس بود که در داخل شهر آمده بود، در چوک استاد بود و خودش می گفت که ما 14 سال بعد به شهر آمده ایم. آنها هشک می ریختاندن که ما تا به امروز چه قسم اردو و پلیس و نظامیه افغانستان می کشتیم، معلم و دیگر و دیگر کسی که با دولت به گونه گونه ارتباط داشتن، ما چه قسم اینها را کشتیم. بلکه پشت پرده دست کشورهای همسایه که بیشتر اینها هستند میخوان در افغانستان جنگ ادامه پیدا کند. قسمی که شما اشاره کردین در ترکیه، ما همچنان همی توقع را از ملت خود، از علمای خود دارم که آنها با کاروان صلح یک جا، قسمی که شما براتان معلوم است که علما جداگانه کوشش خود انجام داده به خاطر صلح و ای جوانا و مردم اولس جداگانه انجام داده، من میفهم که این حتما رنگ میارد. به این اساس دو بخش است در اینجا، یعنی دو طرف است. یک طرف مردم که هستن آنها دلشان میخواد که با این کاروان یک جای شود، ولی که از طرف طالبا تهدید میشود، به مرگ تهدید میشود، آنها دل نمیکنند که با این کاروان یک جای شود. یک طرف دیگری که از بعضی از افرادی که در داخل حکومت هستن، از طرف داخل آنها تهدید به زندان و به یک چیز و دیگر چیز میشه. به این اساس ما توقع داشتیم که این کاروانی که از هلمند آمدن واقعا یک جهاد بزرگ را انجام دادن که تا اینجا را پیاده آمدن و پاهایشان کل دنیا دیدن که به چه حالت بودن. به این اساس ما از ولس خود، از علمای خود تقاضا دارم که آنها با این کاروان یک جا شود. در هر جایی که این کاروان خیمه میزند، در آنجا با ازارها چی بلک ها نفر براید و سفارت های را که وطن دوست نام گرفت، با واقعیت که اینها مداخله میکنه در افغانستان، رئیس جمهور ثابت کرد که رئیس جمهوری خودکفا هست. حتی به این الفاظ گفت که با کشیدن امریکا بیاین که بینشینیم و امریکا را بکشیم. پس گپ در ایج است که از طرف طالبا و رهبری طالبا که آنها به خاطر کشیدن قوای خارجی ها میگن که ما جهاد میکنیم، هیچ بهانه نمانده. اگر اینها در ملت و در آینده ای هستند که ما بر افغانستان بر میگردیم و در ایجا حکومت میکنیم یا در ایجا زندگی میکنیم، پس باید با پیام صلح لبیک بگوید. قسمی که روز اول عید ما معلومات داشتم،
بله،
بعضی از دوستایی که ارتباطات با دفتر قطر داشتند، آنها یک چیز پیشنهاد کرده بود که حکومت باید در این آتش بس چه یک تعداد بندی های ما را رها میکرد، که امروز رئیس جمهور اعلان کرد به تعداد از 40 نفر بالا رها کردن، ولیکن به او هم اینها لبیک نگفتن. به این معلوم میشه که آنها خودکفا نیستن. دیگر این که برای این 3 روزی که اینها آتش بس کرده بودن، خودشان هم دیدن اکثریت اینها آل وادار به این هستن که باید در افغانستان صلح بیان. من متوقن استم که این زحمات جوانا و تکلیف های علما رنگ میارد.
بله، من نه مولوی صاحب
کو رنگ میارد انشاءالله که حرکت های ما ادامه پیدا میکند و کاروان صلحی که آمده انشاءالله که علما هم همراهشان یک جای میشود. و ما به ولس خود
دیتا برا شو حتی نیست
وعده میتونم که انشاءالله علما هم رایشان است.
بله، دیتا برا شو چه علما با پده برخه که چه کوی او پا خبروانه که دا پشتن مهمه ده چه چه کوله شیطاسو. خو ده افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چه کل لوطن دوست سیب لطاس سر کتل، نو په هغه وخت کې د خبره وکړه چې طالبانو ته بلنه ورکړه چې راشي د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي. خو کوم راپورونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، طالبانو تل په دې ټینګار کړی دی چې دوی له امریکا سره مستقیم خبرې کوي. په دې برخه کې نظر صاحب، تیره شپه په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. نظر صاحب، د خلیلزاد د خبرو دا برخه راواخلو.
حکومت افغانستان میگه باید بحث و به نتیجه رسیدن درباره صلح دوامدار بین حکومت افغانستان در رهبریت حکومت افغانستان باید صورت بگیره و طالبان میگن نمیخواین اول که تا امریکا به یک تفاهم برسن. اگر طالب راستی صلح بخواه و حکومت افغانستان هم فکر میکنم آماده است برای یک صلح معقول، راههای وجود داره برای حل از این مشکل که رول امریکا در رو بحثا چی خواهد بود، رول حکومت افغانستان، رول طالب. چیزی که مهم است ایست که به این نتیجه رسید که طالب راستی یا عناصر مهم طالب آماده صلح هستند و راه‌های مختلف برای این کار وجود داره. میتونه که مثلا بحث مشترک صورت بگیره، حکومت افغانستان که جامعه بین‌المللی هم در اوج باشه به شمول امریکا و طالب هم در روی اشتراک بکنه. تاریخ دنیا پر از مثال‌های مختلفی هست که چطور بحث‌ها صورت گرفته، اما این شده نمیتونه که بحث به قسمی صورت بگیره که مشروعیت حکومت افغانستان زیر سوال بیاره. از او خاطر ما خوشبین می باشم از نگاه راه‌های مختلف بر رسیدن به هدف، اگر طالب راستی به این نتیجه رسیده باشه که صلح می‌خواهد و یک صلحی که در او تفاهم عناصر مختلفی که در افغانستان هستند مد نظر گرفته شود، حقایقی که در افغانستان است مد نظر گرفته شود، جامعه ملی هم از خود رول داره و اونا هم باید برای حل این مشکل هم مسئولیت دارن و هم رول دارن که اونا هم در روی اشتراک کرده باشن. یک بحث دقیق و از خود کار داره، اما مسئله مهم است که آیا طالبا یا عناصر مهم طالب بر صلح آماده هستن، یک صلحی که برابر با شرایط فعلی افغانستان و منطقه باشه.
د افغانستان د سولې دالی شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر صاحب خپلواک، تاسو د خلیزاد د دې خبرو په باره کې څه نظر ورکوي؟ که چېرته طالبان بیا هم په فشاري وکړي چې له امریکا سره مستقیم خبرې کوو، تاسو به څه کوي د افغانستان حکومت؟
تشکر. زه وایم که اول راس لږ توضیح ورکړو چې دغه سوله په مختلفو مراحلو باندې تقسیم کو او موږ پیلا په کوم مرحله کې یو، او د خارجانو د افغانستان د سیاسيونو د نړیوال ټولنې د پاکستان امریکا حضور په نورو مسایلو کې څه ډول ده. نو بیا هغه څه چې جناب خلیلزاد صاحب ویلي هغه هدف ته رسیږو، ځکه چې که موږ د سولې لپاره مشخصه برنامه او پلان او پالیسي او ستراتیژي ونه لرو نو قدم په قدم مخکې نشو تللی. الحمدلله چې په تیر یو کال کې موږ د خپل ستراتیژي سره سم دې ته رسیدلیو چې انشاءالله ګامونه پر مخ روان دي. که موږ سوله پنځه مرحله یې کو، یو لومړۍ مرحله یې دا ده چې مذاکرات د مذاکراتو لپاره یا هغه د مذاکراتو ابتدایي مراحل دي چې دا اوس موږ تاسې قرار کې لرو چې په دې کې د ټولو ولس علما او متنفذونو ونډه ده چې څنګه وکولی شي دواړه خواوې مذاکراتو ته آماده کړي، مستقیم مذاکراتو ته آماده کړي. دغه ابتدایي چینلونه د دې سولې د کاروان د هلمندیانو علماو رانیولې سپینګیرونه ټول په دې کې دخیل دي چې څنګه وکولی شي د اعتماد فضا راوړي او مستقیم مذاکرات شروع شي. دوهم بحث هغه ده چې بیا مستقیم مذاکرات شروع کیږي چې د افغانستان حکومت به د ملت او د دولت په استازیتوب باندې یو ډیر قوي استازي دله ټاکي او طالبان همداسې. په دې وخت چې مذاکرات شروع شو درې مرحلې ته ځو، چې هغه مرحله کې د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو د ناټو پاکستان ایران د سیمې د هیوادو د هر یو رول مشخص کیږي او موږ په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې د همدوی رول او مسولیتونو ته هم راځو، ځکه چې موږ نشو ردولی چې د افغانستان په جنگ کې د سیمې هیوادونو رول نه لري، موږ نشو ردولی چې د افغانستان په معضله کې یا په سوله کې د ملل متحد د وای سي د اروپا اتحادی خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو حضور نشته. د رئیس جمهور رستنی د اوربان اعلان او چې په ډیر وضاحت ویلي چې د امریکایي قواو د حضور یا د امریکایانو د حضور په اړوند بحث کوو، او د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر هم عین موضوع ویله، دا په ګډ تفاهم باندې د نولامبي خاطر اغسته چې تشویش لري طالبان یا خلک هغه د دې اصول د پروسی او برخه ده چې هغه څه چې په نړیواله ټولنه خصوصا ناټو امریکا پورې لري چې د دې حضور به په څه ډول وي، څومره وخت کې به وي، څنګه به وي، دا د بحث ول د ټول ملت باید کې اجماع ولري. پاکستان باید څه وکړي، څه ډول همکاري وکړي، په څه ډول مخته لاړ شي، ایران، سعودي او نور هیوادونه تر قطر او تر ترکیې او تر روسیې، چین، هند دا ټول شامل دي. څلورمه برخه بیا هغه د تصویب مرحله ده چې کله موافقه ترسیږي دغه تصویب هم په داخلي برخه کې د ټول اجماع غواړي او هم د نړیوال ټولنې اجماع غواړي چې موږ یو بین الافغاني مذاکرات کامیاب کو او پنځمه مرحله به د تطبیق مراحل دي. نو نام دي خاطر چې جناب خلیلزاد صاحب اشاره وکړه موږ مکمل موافق یو چې موږ دغه یو اساسي برنامه په شکل پر مخ وړو او په دې اړوند د قوت باندې مخ وړو د خارجانو حضور د امریکایانو موجودیت د سولې په برنامه کې دا هیڅوک نشي ردولی دی یو وی به حمایت چوس قدم په قدم د هم د سیمې د هیوادونو حمایت واړو دا ټول د یو قوي بین الافغاني مذاکرات په چوکاټ کې راتلی.
بله ډاکټر صاحب خپلواک دغه پنځه مرحله چې تاسو ډیرې شی تشریح کړې په دې اوله برخه کې تاسو د اعتماد خبره وکړه، فکر نه کوئ چې دا د اختر اوربند دا د اعتماد موضوع مسله رامنځته کړې ده؟ ځکه چې هیڅ امکان نه درلود چې یو طالب کابل ته را داخل شي او له افغان عسکر سره یو ځای ډوډۍ وخوري او یا یو افغان مامور او یا امنیتي مسول د طالبانو ساحې ته داخل شي او له وسلې پرته. یعنی فکر نه کوي چې دا اعتماد رامنځته شوی؟
شکر شیبر صاحب ما هم دا خبره وکړه که لږ یو دقه نظر صاحب به اجازه شما بزرګوار که ما فقط یک دقه تشریح کنیم. من یو کال اله وتوانېدلو چې د اعتماد مرحله راوړو او د اعتماد مرحلې ته ورسېږو او په د اعتماد په مرحله کې چې د ټول ملت اجماع ده چې سوله غواړو ټول موافق یو او دغه نتیجه وه چې په اختر کې سر تا سر د افغانستان له بدخشان نیولې تر نیمروز پورې هیڅ ځای د افغانستان به تاسو ونه ګوري چې ملت خلکو او ټولو طالبانو ولس حکومت چارواکو ترې استقبال نه کوي. دا مرحله تکمیل شوه، دا مرحله سر ته ورسېدله. اوس دویمه مرحله ته داخلي چې طالبانو په دې مرحله کې هیله کوي یوغوی د همدغه مرحله ته چې نړیواله ټولنې هم د پروسې باندې اعتماد وکړي، ملت هم وکړي، طالب نظامیان هم وکړي، حکومت هم خپل باور ورته څرګند کړي چې په کابل کې د بیرغو سره راځي، په کابل کې د طالبانو زندباد یا د طارق بیرغونه او یا ملا حبت الله اخندزاده زندباد ناری وی د دین نور پورته اعتماد یا استقبال دی د ملت نه څه غواړي. ملت دغه ټول تحمل وکړي. اوس دومره مرحله ته داخلي ګو چې هغه د دواړو خواو حیاتونو ټاکل او مستقیم مذاکرات مرحله ده. دلته به یو شی بلم پیشنهاد وکم او په ډیر ستاسو په اجازه په ډیر درناوی به دروې خواو ته وکم. یو د طالبانو نظامی قوت ته چې یو هله به د افغان په صفت تر وکم او د ټولو دردیدو افغانانو په صفت باندې چې تاسو درې ورځې ولیدل د افغانانو درد د هغو شهیدانو درد چې دوه کسه له خوشحالۍ نه چې یو طالب وو او یو په ګردیز کې ملکی کس وو له ډېرې خوشحالۍ نه زړه وچوده او هغه کسان چې ولیدل چې ویل چې زمان شهیدان شوي خو له پول نه تیرم سوله غواړم. د دوی په خاطر باندې فقط یو میاشت که طالبانو رسمي اوربند هم نه دی اعلان کړی، دوی فقط دا جنګ ودروي، دوی وګوري چې څه راځي، دوی وګوري د ملت نور تحمل. او دویم خواهش د طالبانو له سیاسي رهبرۍ نه وکم چې بالاخره د ملت اواز ته اواز وایي، د دې په جای چې موږ دا پروسه امتیاز هیوادونو ته ورکو، د همسایه هیوادونو ته ورکو، نړیواله ټولنې ته ورکو، نورو خلکو ته ورکو، ولې دغه امتیاز موږ تاسو خپل نه اخلو، ولې موږ تاسو خپل دغه ابتکار نه کوو؟ لکه جلالت ماب جمهور رئیس چې قدم ته کړنه د هر خط د هر ابتکار سره او د هر اعلان سره خطر موجود ده، مګر دا خطرات باید موږ د سول لپاره واخلو. دی با ابرومندانه مستقیم حیاتونه تعین کی زه مطمئنم چې هغه ځینې تفاهمات چې پاتې دي یا ځینې تشویشونه او اندېښنې چې پاتې دي هغه هم لمنځه ځي. او دریم خواهش مې د افغانستان له سیاسيونو او خصوصا له ولسي حرکتونو قومي مشرانو علماو په اطرافو په ولسوالیو کې دا ده چې یوګوی د نور دغه حرکت نه دروي. زه یو ډیر ښه مثال درکوم، زه به نوم د ولایت نه اخلم خو پرون په یو ولایت کې ځکه چې خطرات موجود دي په یو ولایت کې جنگ شروع شوی ده، په یو ولسوالۍ باندې قومي مشران تللي دي کلي ته او په طالبانو فشار راوړی، بالاخره دا جنگ درولی. د دغه نه لوی حرکت نشته چې دوی هم دغه شی ونه دري او تر د درې ورځو پورې منتظر نسی، بلکې په قوت باندې هم په حکومت فشار راوړي، هم په طالبانو فشار راوړي او هم په نورو خواو فشار راوړي چې بالاخره موږ مستقیم مذاکرات ته لاړ شو.
په دې برخه کې به د وطن دوست صاحب نظر وړاندې واخلو چې دوی په دې برخه کې څه کولای شي په ولس څه فشار راوسی شي، خو له یوې خبرتیا وروسته نظر صاحب اوریدونکو ته مخه کړو.
نوبت شنونده محترم است.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
بله، شماره تماس ما 0799-203-540 و 0700-230-541 و شماره بین المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
دشمیره بازه هم در تایلان کرم 0-9-2-3-5-4-5 بلشمیره در 0-9-2-3-5-5-5 و نریوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-2-3-5-0-1 در ازاریب چپوک پروگرام دیده پروگرام موضوع ما پا افغانستان که در اوربند تمدید او در سول راوستل او ریدون کتا مخه کهو او وارلمخه هیله کهو چه لطفاً پا لندو بانی خپل نظر او خپل پشتن مطرح کهوی ترسو چه دیر او ریدون که رو اخلو او موضوع در دو ساعت و پا مخه ده نو پا بل ساعت که هم بیا تلفونون را اخلو یو او ریدون که پلند که را سره ده میره بانی وکی
الو سلام علیکم
علیکم السلام
شبر سلام تاتا و سا همکار زلی سلام در سلام و نکنم در منو تا و در افغانستان طول و مسلمانان تا
مانند
است حاکم اختر چی و سکر جدا دیه بختور اختر و واقعا افغانان دیه خوشحاله و طالبان امنیتی زواکون در افغانان طول رفت سر خوشحاله و طول یا بس اختر مبارکین کلر دیر خون خوشحاله و علاقی با افغانستان که صلح را وجی من طول افغانان با افغانستان که صلح اغوارو او در امریکان هم دا هلت را چه دیگه افغانستان سخه خیر دوی ولی د افغانستان د ډیپلوماټیک روابط ولري چې افغانستان حکومت سره کومکونه کوي افغانستان څنګه آباد کی او دغه جنگ نور پای ته ورسېږي ځکه چې افغانان نو په افغانستان کې جنگ نه غواړي او موږ افغانان څنګه نه غواړو په افغانستان کې موږ صلح او امنیت غواړو
او مننه
همدارنګه موږ د صلح د کاروان دایي څخه دغه هیله ده چې دا شی او الفاظ چې خبرې دي هغه هم طالبان ته مننه ورګي هم حکومت ته او ټول افغانانو ته ځکه دغه صلح کاروان برکت وشي دا هغه نه ده
بله مانن او بخشه بله تاسو د سولې کاروان خبره وکړه وطن دوست صاحب دا په خبرونه کې را سره دی په د دې حرکت ویاند کدوی له تاسو ته غوښتنه وکړه چې ولس باید داسې وکړي تر څو افغانستان ته سولې راشي برخه به پکې واخلي
او دې پیادا د تاجیف راجمدار کړو ده نو ټول افغانان په خوشاله خو دې ځکه کارو چې طالبان د افغانستان خلک دي او حکومت د افغانستان خلک دي ټول افغانان دي
مننه د سکایپ لاري هم یو اوریدونکو را سره د مهرباني وکي اثرې په سپوک پروګرام
بله بفهمم
ما عرض سلام دارم برای شما میمونای محترم و شنوندای عزیز
بله سر شب خوش آمدیم بفهمم چه
سلامت باشین خوش باشین ما یک دو سوال دارم از همی
راستن در سوال تان بیاین سیب
خب بفهمید دو سوال از نماینده صلح هلمند دارم و یک سوال هم از خود مولوی رئیس شورای آقای اقانی از شان سوال دارم یک سوال. دو سوال که از نماینده صلح هلمند دارم سوال اول مایی از خود قسمی که تجارب نشان داده و شما در جریان هستین که صلح اگه بیایه اگه فساد باشه نظام در نظام به بندباری باشه خب بازم نمیشه خب باز طالبان بیا سازش بکنن و می فساد اینا خب
سرش بیا گپای آینده است یکی امیال چطور شوه امکانات صلح مثلا از تجارب از یا صحبت شوه برای اینکه یک صلح کامت باز کرده رشوت خورا باز جور میاییم یک کار خواهد کردیم کسان
آقای نظر اجازه بدین که موقف اینا رو بفهمیم و می خواهیم از شان سوال بکنم که اگه همتون یک حالت بیاید شما به مو حالت راضی استین یا راضی نیستین سوال دیگه ایم از شانی است که از قسم که جنبش های چندین جنبش دیگه هم در گذشته بوجود آمد مثل روشنایی و دیگه جنبش ها اینا سرکوب شد شما از سرکوب شدن و کشته شدن و اینایی تا نمی ترسین و چی دلیل وجود داره قسم که قبلا یادآوری کرد آقای ساروان که از پشاور هم یک حرکت با شما یک جای میشه گوش کنید بله. و با شما یک جای میشه شما از نگرانی دارین یا ندارین دو سوال از اونا و یک سوال دیگه هم از مولوی حقانی دارم که آیا امکان داره که شما دمی خیمه با امینا یک جای شوین دمی حرکت صلح یا امکان نداره
بله.
همین سه سوال دارم
تشکر سه
بله بله اوریدون که هم پلین که راست سره دهی اصاری بسپوک پروگرام ده
نتانیان دا پاریا ویلا تا غرماسی ورسوالی سکه پتماس که هم سلام و تسر تاسی و منمونو تا زبتالو سن چه دا منمونو زخمی و آگرده کشت افغانستان گرو مردگه چه زانان دروشتا چه دا سوری او پدگه چه بازو مغزو بانید مداخله که ولی کشت که داگه چه زدو دوی پمخی وی چه یکی شدن بیو خوبی میو را دور بوری وی دو دیو ساعت خدمت میکره وی خوبت بختان سر لیریو مگر د سوری په باره کې سوال به یا راشي یا به رانشي مګر دغه ځای ما ارمان دی چې دولت زحمت کاږي تکلیفونه وخت ضایع کړي د پاکستان سره دغه خبره مې داسې
دا ټلیفون
خطر شو.
بل اوریدون کتاب مخه کو ازادي چپو کې پروګرام دی. بله تاسو په لاین کې اوسئ.
السلام علیکم محترم شیخ، په خیر یا خیریت؟
مننه، سلامت، مهرباني.
زه هلمند ولایت خبرې کوم، هلمند ولایت نوغاب ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تیلا مرکز لشکرګاه کې اوسېږم.
مهرباني.
غواړم چې د افغان سولې په اړه معلومات تاسو ته درکړم. افغانان ټول سره وروڼه دي، افغانان د یوې خاورې بچیان، حکومت هڅه کوي چې بهرني استخبارات نه غواړي چې د افغانان ترمنځ باندې سوله راشي، افغانان د خوشحالۍ په ټغر کښېني. او ځکه چې دغه بهرني استخبارات چې ګوره د ورځې ورځني وربند پر مهال یې په جلال آباد کې څو ځانګړي بریدونه وکړل، او افغانان یې بېرته د غم او ویر په شغر باندې کښېناست.
بله، نو بهرني خو د اتلس کاله وسو چې دغه مشکلات لري او راپورونه هم همدا وایي، خو مشکل د افغانانو د افغانان باید حل کړي.
خو زه همدا غواړم چې مشکل د افغانانو دی، باید افغانان خپل منځ حل شي. ځکه چې سوال طالبان هم کولای شي چې راشي سول په ټغر باندې کښېني. حتی د کله چې دغه په وخت کې د جهاد په وخت کې د علي سلام مبارک په وخت کې چې په کلي کې اذان و، هلته به جهاد نه و، اوس هلته په نظامي مرکزونو کې لا جوماتونه سلام متاسفانه چې د یو فرضګر باندې پاکستاني علما هغه د فتوای ورکوي چې افغانستان کې جهاد.
مننه. بل اورېدونکي ته به هم مخه کړو.
بله،
آزادي په څپو کې پروګرام دی.
مننه، سلامونه. انی کله احترامات خبر صاحب ته او قدرمنو مېلمنو ته او درنو اورېدونکو ته اله کوم چې روغ او جوړ وای.
کور ودان.
مننه. له وردګ ولایت له یو داسې درې څخه چې عام او تام صلاحیت د طالب چارواکو په لاس کې دی، زه د هلمند د ځوانانو د غنی اقدام ستایم او ترې نړۍ مننه کوم. واقعیا چې د وطن د مظلوم ملت د درد احساس کوونکي دي. د هلمند د سولې د کاروان او د رئیس جمهور کار څومره د اوربند نور چیز ووهي، نو زما په ګمان باندې تاریخ چارواکي به غاړه ورته کښېنږدي او دوی به عملي نه کړي، ځکه چې د اوربند نه یې پلویانو سو استفاده وکړه او مشران یې ډېر په غوسه دي. تر څو چې دا غوسه د طالب مشرانو سړیږي، نو ډېر وخت نیسي. د طالب چارواکو او د افغان حکومت سره د مذاکراتو شرطونه به دا وي چې د دوی له خولې دوی داسې وایي چې د امریکایانو نشتون په افغانستان کې او اسلامي قانون به عملي کېږي، او بیا به موږ مذاکرات ته کښېنو د افغان حکومت سره. دغه مې لنډ نظر و.
بله، وبخښئ، د افغانستان ولسمشر د سولې له کاروان سره چې خبرې کولی، ویل چې د امریکایي قواوو د وتلو په برخه کې به راشي چې خبرې سره وکړو. ده وویل چې څه باندې یو لک بهرني پوځیان د ولسمشر حامد کرزي په وخت کې چې وتل د دغه بهیر مرشي ما کوله، نو خو که اوس د پاتې 2000 بهرني عسکر چې په افغانستان کې د دې د وتلو خبره دومره سخته نه ده.
نو تاریخ چارواکي د ګفتو له خبرو نه داسې معلومیږي وی کله چې حکمتیار صاحب افغانستان ته راغله او د دې ویډیوګانې وی موږه ولیدلې، هغه کومه لوستلې بعضې لیکنې یې، نو هغوی داسې وی چې موږ په هغو شرطونو باندې افغانستان ته غلیږو چې تر څو په امریکایان په افغانستان کې یعنې په دواغه کې یو هم شتون ونه لري، نو موږ بیا راځو هغه ته. نو د دوی د حکمتیار صاحب کومو غوښتنو ته دوی دولت پام وکړلو او غوښتنې ومنل شولې.
نو دا خو
از موضوع بسیار خارج نشه.
موضوع البته خپل ګلبدین حکمتیار مخالفت نه کړی چې دغه غوښتنې نه منل شي.
باز هم این موضوعات صحبت میکنیم. دو ساعت تقریبا یک 45 دقیقه شده شد. در قسمت دوم بخیرم که آقای خپلواک کار دارن، اگر امرای ما باشن خوب. خپلواک صاحب خیش، ما اول این سوالا را که شنیدین در مجموع بحثان تبصره بود، یک جواب بسیار خلاصه ارائه بکنین. خوش میشیم صاحب.
تشکر نظر صاحب. ما خوش هستیم می سوالایی که دوستا باید به وضاحت مطرح کنن. چیزی که موضوع حضور خارجی هستن، اول خود طالبا از او پرسان کنین که تابال موقفشن در حضور نیروهای خارجی چی هستن. این دوستایی که تفسیرها از اطراف و چیزها را میکنن باید به دقت ببینه که اصل موضوع چی هستن. وقتی که میخواید که امریکایی هم مذاکره کنن، هدفش از مذاکره چی هست؟ ایره هم بسیار به وضاحت گفته شود. مسئله دوم، تمام تقاضایی که در چند سال خصوصا در دو سه سال اخیر تحریک طالبا برای آوردن صلح یا پیشرتا مطرح کردن یا به میانجیگیری افغانا یا به خارجا یا به پاکستان یا به ایران و چین و قطر و سعودی، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی ملت مسلمان افغانستان تمام شروط و شرایطشان قبول کردن و تمام چیزایی که او میخواستن آوردن و برای ملت عملا یک به یک گفتن و برایشان پیش کردن. حال مسئولیت راجع میشه به ملت و به تحریک طالبا. اول ملت چیزی که تصمیم در روز عید گرفتن، در 3 روز عید گرفتن، یک تصمیم بسیار کلان بودن، امی حمایت مردمی بودن که هر دو طرف در شهرها آمدن، در قریه و در ولسوالی، و این وساطت از طرف مردم شدن، فضای اعتماد از طرف مردم فراهم شدن که آل مردم به مو قوت پیش بره. اگر صلح بیاید، اگر در صلح در روز اول مذاکره حضور قوای خارجی را زیر بحث نشودن، ملت اختیار داره همه حکومت که انتخاب کرده پس کنن. مسئله دوم که راجع میشه به رهبری طالبا، ما خواهش ما پیشتر هم گفتیم که اول امین نظامی که در تسر تا سر افغانستان آمدن، یک ماه اگر 14 سال جنگ کردن فقط 2 ماه انتظار کنن، حکومت افغانستان تعرض نمیکنه، حکومت افغانستان کدام جای نو نمیگیره به خاطر که در اوربند هستن. این هم انتظار کنه که بالاخره نتیجه ملموسی که ما شما میخوایم، نتیجه که اساسی که ما شما میخوایم مذاکرات است که او شروع شود. به خاطر که رهبری سیاسی طالبان 2 گروه یا 2 چیز دیگه برای از او مشروعیت اساسی میته، یک علمای طالب هستن و یک جنگجوها یا کسایی که در خط اول هستن او برای از او به اهمیت هستن. آره که هم علمای که در اطراف هستن، در ولایت ها هستن و در پاکستان و ایران و کمپای مختلف هستن، صدای صلح بلند کردن و هم نظامیشان در فیروز که شما در تمام ویدیوها و چیزایی دارین که به صراحت و وضاحت گفته. یک چیز دیگه که بعضی دوستان میگه که طالبا کتی حکومت مذاکره میکنه، شما تمام ویدیوها و تمام کلیپ‌هایی که سر تا سر افغانستان ببینن، هیچ طالب نظامی که آمد کتی داشکه و پیکا و راکت نگفته که ما کتی حکومت مذاکرات نمیکنیم، نگفته که ما مخالف صلح هستم، نگفته که ما این جنگ دوام میتیم. یعنی کلگیش گفتن که ما طرفدار صلح هستیم و در هر جای یک چیزی برای مردم هم گفته، برای علما هم گفته که شما میانجیگری کنن، شما بیاین در صحنه. این یک درصد کلان جناب نظر سه بجاز شدن. متاسفانه پا 2 ساعت که نیمه هیله با میامداوی خاصوارون تاکلری شوی برسه من رپول شرعت آمده کری اوزه انشالله دیر مطمئنیم نن پا هرات کلوی اگونده و 2 روز روز تشوه پرون پا زابل او پکتیکا او غزنی کی ولسی حرکتونه شروع شول، په قندوز کی کدغه ولسی حرکتونه د منځګړی توب لپاره چې د افغانانو اصلي اصل ده او په دې باندې کار وسی او دغه تضمین د کلی په سطح، د ولسوالۍ په سطح، د ولایت په سطح، د دې قومي مشرانو علما او ځوانانو په اثراتی زه مطمئنه مزه که دغه جنگیالي اکثریت په همدغه ولایتو کې پاتې کیږي، دا به یو لوی تحول او بدلون راوړي. او درېم شی مې چې کوښتل که دغه حیاتونه لکه د هلمند لاړ سي تر مختلفو هغه جو چې طالبان هلته اوسي، یا دوحې ته، یا پاکستان ته، یا ایران ته چې هلته د دوی مراکز دي او د علماو لاړ سي، زه مطمئنه یم چې یو د اعتماد فضا او
د تشکر خپلواک صاحب. خپلواک صاحب محترم، با اجازه مولوی سبقانی و وطن دوست که در قسمت دوم وقت کافی برشان میمانه، البته حالا مگر فرصت ماند برشان فرصت میتیم. خپلواک صاحب محترم، یک چند موضوع است که بسیار باید تشریح شود. مثلا دیپلماسی اخیر بسیار زیاد وسیع بود، از یک طرف مثلا اتمر صاحب به پاکستان رفت، از اونجا راسن به تاشکند رفت، یعنی هم ازبکستان و هم این سفرهای عموم معلومات کافی در دست نیست. یکی دوم، مثلا یک موضوع دیگه هم است که مثلا وزیر صاحب سرحدات او علایده ادعا میکنه که ما که طالبا دیدیم 3 ماه، یک قسم اما هنگی هست یا نیست، یا هر کس از هر طرف یک کار کرده برو، خو طرف مقابل گدوات خواست که ما کدام از یا زودتر صحبت کنم. امین یک جنبندی به خوب کنین به ما صاحب اخبرواسی.
تشکر نظر صاحب. زه به لږ په وضاحت سره ووایم جناب نظر صاحب که اجازه وي. ما چې مخکې ویلو چې من په لومړۍ مرحله د سولې د پروسې کې یو چې هغه د مذاکراتو لپاره مذاکرات دي، نو د دې مذاکراتو لپاره چې کوم مذاکرات کېږي، یا ابتدایي مذاکرات دي، یا د تماس مرحله ده، یا د رابطې د جوړولو مرحله ده، د افغانستان ولسمشر د ټولو اقشار نه غوښتي چې په دې ملي پروسه کې موږ سره کومک وکړي. دا د هلمند ځوانان چې راغلي وطن دوست صاحب ناسته د ډېرو طالبانو پیغام راوړی، د ډېرو طالبانو سره یې لیدلی دي، د ډېرو په دې لارو پراته کې هم د ولس سره لیدلی دي. نو له همدې خاطره د ټولو خواوو نه موږ غواړو چې دغه ارتباطونه قایم کړي او د سولې لپاره کار وکړي. کله چې من مستقیم مذاکرات ته ځو، هلته د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په استازیتوب باندې یو واضح مشخصه او نماینده مذاکراتي ډله انتخابیږي چې د افغانستان د ټولو اقشارو او د افغانستان د ملت په استازیتوب به دا مذاکرات پر مخ وړي او یو رسمي ادرس به وي. اوس هم ادرس رسمي شته چې د تورې عالي شورا ده، موږ دا کارونه پر مخ وړو، مګر د ټولو نه هیله کوو. دوهمه برخه چې هغه جناب نظر صاحب تاسو ورته اشاره وکړه، زمنګ د سولې په پروسه کې د ټولو نه مهمه او اساسي کار ده چې څنګه د سیمو د هیوادونو دغه ټکرونه، دغه متضاد سیاستونه او دغه حالات چې اوس ورسره دي، د یو اعتماد او د باور په فضا کې واخلو. د سیمې یو تعداد هیوادونه د افغانستان په قضیه کې زه ډیر دخیل دي او یو طرف د قضیه ځان واقع کړی ده. یو تعداد هیوادونه چې ډیر موثر دي، دغه همکاري او یو بې طرفه دي. په تور مثال ازبکستان په دې سیمه کې یو له ټولو بې طرفه هیوادونو څخه ده، چې نه د ایران سره مشکل لري، نه د پاکستان، نه د هند، نه د چین، نه د روسیې سره. موږ کوشش کوو چې دغه یو بې طرفه وو هیواد وکولی شي د منځګړیتوب یا د مذاکراتو د ځای یا د نورو ضرورتونو لپاره همکاري وکړي. پاکستان حتی د افغانستان په قضیه کې یو طرف ته موږ کوشش کوو چې یوی سره په 15 مرحلو کې چې زمونږ بحث ورته روان ده، په یوی کې څه کولی شي. د پاکستان رول د افغانستان په سوله کې څه ده، د پاکستان رول به په مذاکرات کې څه وي، د پاکستان رول به په تطبیق کې څه وي، د پاکستان سره د توریزم سره په مبارزه کې چې موږ پیلن یو، د پاکستان سره د افغانستان د دوه دولتونو ترمنځ مشکلات، همدارنګه موږ د سعودي او ایران او روسیې د ټولو سره اخته یو چې څنګه وکولی شو اعتماد او باور د ټولو حاصل کو او وکولی شو د افغانستان سوله د ټولو لپاره په نفع وي. او داسې وادونه فکر ونه کی دغه دغه تشویشونه ست، دغه 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 ستونزې ست چې ځینې کسان په ابهام کې وي یا په درست معلومات کې نه وي، هم د افغانستان په داخل کې او هم د سیمې او نړۍ وادونه چې که څه حرکت راځي دی، دا سپیکر کوي چې دا د دوی په ضد باندې یو توطیه ده چې دا ډیر پخوا هم دا تکرار شوی، اوس هم تکرار شوی. دا اوس هم جناب نظر صاحب به یک تعداد از هموطنای ما یا سیاسیونی ما یک سوی تفاهمات بودن که جلالت مآب جمهور رئیس مشوره گسترده را شروع کردن. شما دیدین که پری روز به رهبرای جهادی محترم و سیاسیون کلان دیدن و دیروز هم به نماینده تمام اعضاب دیدن تا که موضوع را برش به درست تشریح کنه و تشویش های ابهاماتی که به وجود آمده به این خاطر که افغانستان همی تیروی تشویش و ابهام و یا تیروی که یک چیزی کم اصلا زیاد هستن، به مخاطر ما برای تمام اطمینان میتونیم که یک پروسه بسیار واضح و شفاف هستن تا به مرحله نرسیدیم که تعیین کنیم که قیمت صلح چی است، قیمت جنگ چی هستن. ما در مرحله ابتدایی هستم، وقتی که در مرحله اساسی رسیدیم از هر جریانات و از هر پیشرفت ساعت به ساعت، روز به روز تمام ملت شریک میکنیم. حال در یک مرحله ابتدایی هستیم و از طالبان هم خواهش داریم که بین به یک مرحله دیگه امی حرکت مردمی که خواست مردم مسئول هستن تبدیل کنیم که مذاکرات مستقیم و روی به روی شروع شوه تا که دیگه افهاماتی که هستن یا از طرفای دیگه میشتیم مستقیم هم سر میز بیایم و در این باز تمام جامعه جهانی خصوصا امریکا متحده ایالات در او شریک باشه تا که یک سول اساسی و دامدار بیایم.
بله، زه هم در محترم وطن دوست و مولوی صاحب حقانی پی اجازه خپل وقت صاحب لطاس و پشتن لرم لوطن دوست صاحب و حقانی صاحب چه خبا پا بل ساعت کم دیر پشتنی ولرو چه بیا تاسو برخه پا خپروانه که ناخلی. خپل وقت صاحب محترم دا ازبکستان چه اعلان وکو چه دا طالبانو لیوشمر مشانو سره ارتباط نیوله دا خبری ور سره کلی دی او لحق وروست تاشکند دیت حاضر شوه دی چه دا افغانستان دا حکمت او طالبانو ترمن دا سول دا خبرو کور بشی. افغانستان دا ازبکستان سره پا ارتباط کده چه دا کم طالبان دی چه دو ارتباط ور سره نیوله؟
د افغانستان حکومت د سولې لپاره له ټولو فرصتونو څخه کار اخلي. شي برسې من ملت ته ثابته او نړیوالو ته هم ثابته کړ چې من اساسي سوله غواړو. په تور مثال د قطر دفتر له تیرو څو کلونو هیڅ ډول فعالیت نه کوي، مګر د قطر په دفتر کې یا د طالبانو نور نمایندګان هلته چې دي، دوی آزادانه سفر ازبکستان ته کړی ده، ایران ته یې کړی ده، ترکیې ته یې کوي، اندونیزیا ته یې کړی ده، پاکستان ته یې کوي، چین ته یې کوي، روسیې ته یې کوي. په دې باندې د افغانستان حکومت خبرېږي. زمونږ هدف دا ده چې موږ څنګه وکولی شو فضا مساعده کو، څنګه وکولی شو داسې یو حالت مساعد کو چې هغه تشویشونه دی سره دي او په دې باندې کار وکړو. د ازبکستان نه مننه کو، د افغانستان د حکومت سره مطلقا پر قوي هماهنګۍ کې ده، او د شانګای په کانفرنس کې د افغانستان لپاره یو ښه خوشخبری دا و چې دا ځل د شانګای په کانفرنس کې فرد یو هیواد هم د افغانستان د سولې مخالف نه و، بلکې ټول حمایت وکړه، او درې هیوادونه قوي په یو موقف کې راغلل چې چین، ازبکستان او هند چې د افغانستان د برنامې څخه به قوي ملاتړ کوي. که وتوانی ګو داسې یو بې طرفه هیواد کې مذاکرات شروع شي لکه ازبکستان، دا به د افغانستان په ګټه وي. موږ د ټولو هیوادونو هیله کوو چې په دې برخه کې دې په جای چې منفي رول ولوبوي، ان دا د افغانستان او ایران او روسیې د نورو هم ده مثبت رول ولوبوي، او د دې سولې د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ وکړي، او په تاشکند کې د تاشکند کانفرنس هدف هم دا و چې د سیمې د هیوادونو د اجماع راوستلو لپاره یو بهترین ځای و چې موږ وتوانېدلو التم ټول هیوادونه راټول کړل.
ډاکټر صاحب محترم، له پاکستان سره خبره چیرته رسیدلې؟ مخکې نظر صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې اتمر صاحب د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم اسلام آباد ته ولاړل، له پاکستان سره خبرې چیرته رسیدلې؟ یعنی کوم ګام مخته شوی یاست کنه لا هم په ابتدایي مرحله کې یاست؟
پاکستان سره موږ په څو برخو کې بحثونه لرو. یو لوی بحث څخه د دواړو هیوادونو اساسي موضوعات هغه دي، او د تروریزم سره د مبارزې مسله ده بېل شکه. یو بحث دا هم ده چې پاکستان د افغانستان پر اصول کې څورو لوبولای شي، مګر یو بحث ډیر په وضاحت او صراحت باندې د افغانستان حکومت مطرح کړی ده، او په دې عقیده ده چې هیڅ وخت د افغاني سولې مالکیت هیڅ هیواد ته نه ورکی. چې دا خبره ډیره واضحه ده، موږ د ټولو هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسه کې غواړو، مګر دا به په هیڅ صورت باندې تیرې تجربې چې د مجاهدینو په وخت کې بیا تکرار نه کړو چې د خپل سولې مالکیت یو هیواد ته ورکو. موږ د سعودي مرستې ضرورت لرو، موږ د ایران مرستې، موږ د پاکستان مرسته، مګر دا په دې معنی نه لري چې یو تعداد افهامات او یا دلته ځینې راپورونه نشر کیږي چې دا اوربند پاکستان په واسطه راغلی. زه مطلقا اعلانوم او مطلقا په دې عقیده یم چې دا اوربند مطلقا د افغانانو او د علماو په واسطه راغی، او د افغانانو په فشار باندې طالبانو هم ومانه. اوس هم په دې عقیده یم چې موږ به هیڅ وخت د سولې مالکیت بیل افغانانو یا پاکستان ته یا امریکای ته یا روسیې ته یا بل ته ورنکو، ځکه چې هغه نه نتیجه ورکوي او نه د افغانستان ملت او خلک مني.
خپل واکس اپ تشکر. یک دو دقیقه دیگه مونت وطن دوست صاحب، شما مستقیما چیز گفتنی دارین به خپل واکس اپ که رئیس دانشگاه شورای عالی صلح هستن؟ یک خواهش یا چیز گفتنی دارین لطف کنین که میاله به خبرها یک دو دقیقه مونده صاحب.
او سمند مننه. خپل واکس اپ خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې گواکی اوربند د دوی په څرغلې دی، دا د دوی په څنډه راغلی کده د دوی په هڅه راتللای دی وی د دکې لپاره به اوربان په د اولس کال کې راغلی وای. یا لکه چې دا بند څټ را مستقل سوی دی ل ترننه پوری بعد د یو ورځ لپاره اوربان راغلی وای. دا اوربان د اولسونو په هڅه راغلی دی، د اولسونو په پاتون راغلی دی، دا اولس و چې اوربان ته لار هواره کړه. دا یو خبره. او دومره خبره، خپلواک صاحب څو ځله تکرار کړ چې موږ په لومړی مرحله کې یو. بنسټ کلونه کلونه کېږي چې رامنځته سوی دی، او دوی تر اوسه پرې په لومړۍ مرحله کې دی. دا د پښتنې ځای دی، اولس ته دغه ځای ډیر ګونګ دی چې شاوخوا 15-16 کاله کېږي چې د سولې بنسټ دی. دلته پروژې دي، ډالران دي، مصارف دي، غذاف لګښتونه دي، او دوی تر اوسه پرې په لومړۍ مرحله کې دي. دا دوهمه ده. او درېمه، خپلواک صاحب وړاندیز وکړ چې د سولې د ولسي حرکت څخه غوښتنه ده چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي. دا کار موږ خپله کړی دی پرته له دې چې دوی ووایي، پرته له دې چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړي، ځکه دا زموږ مسؤلیت دی. او تر څنګ بیا وویل چې پر عالمانو یې غوښتنه ده، د سیمې پر اوسېدونکو یې غوښتنه ده چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي، له هغوی سره وغږېږي.
تقریبا ډیر ثانی لرو په لانډو به خپلواک صاحب نظر واخلو.
ډاکټر صاحب، جناب شیبر صاحب، ما
وی
اوربند ولس ته همکاري راغلی ده، او ولس مشر د علماو د غوښتنې په جواب کې، د ملت د غوښتنې په جواب کې، او بیا دوباره هم چې کله ولس غوښتل تمدیدی که ابتدایي مرحله ما د پرو د سولې پروسه تشریح کړې ده. وطن دوست